شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهیز اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونه به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو، او په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان جرواکی په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدا وشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چرواکی ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو، او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شا وتنبول سول. په دې نښته کې د چرواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. نوموړي زیاته کړه،
بېګا شپه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند د خنګري او شاهین پوستو کې حملې د مخنیوي په موخه یو کمین افراز کړی و چې په دغه کمین کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي.
د افغان چارواکو په خبره په دواړو پیښو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. په یادو بریدونو کې افغان ځواکونو ته د احتمالي تلفاتو د وشتو په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تېرې سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر په ټول هیواد کې د طالبانو په ګډون پر وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر وکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشتو ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلي طالبان به نام ملا اکرم که چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبان بودن، همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقه‌ای قوت‌های محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند که 24 نفر همراه خود سلاح و تجهیزات نظامی هم دارند.
د 209 شاهین قول اردو د چارواکو د معلوماتو له مخې دغو کسانو پر خپلو پخوانیو کړنو پښیمانی ښودلې ده. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتون د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي، او هلته یې پر میندو او نورو نویو زیږیدلو ماشومانو ډزې کړې دي. دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د زیږنتون له برخې سره د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برشی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سلبستري زروغتون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلورویشت تنه پکښې ووژل سول. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د می په 15مه وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي. د کورونا ویروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ شوی، او د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي، او له بله پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلې له سره پیل کړي. د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا ویروس له کبله لګولې بندیزونه نرم کړي دي، او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کېږي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه سي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هېوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر زیاته حده پرانستل سوي، د کرونا ویروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي، او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري هم کم سوي دي. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کرونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړ شوي او بل په سخت حالت کې زخمی دی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون د می 15مه دا خبر سخت خواشینونکی بللی او ویلی دی چې تر دې بل بد خبر نه سو اوریدلی. ډایرکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن وو او د ژغ انجینیر ماکسیم ګبریلینکو 28 کلن وو. هغوی دواړه په بیلاروس کې د یوه مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره کې مړه سول. له هغوی سره دریمه ملګری لیوبو زیموتو وه، 28 کلنه ده او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یوه روغتون کې بستر ده. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غلاس هدا راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. آیا پینټاګون به د تهاجمي حملو پر مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي کنه؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د طالبانو پر ضد هوایي بریدونو ته به دوام ورکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. همدارنګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د وروستیو توندو شوو ناندرو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خغلی عبدالباری آرس سره مرکام درولو. دا به مووري چې طالبانو په کابل کې پر یو روغتون د وروستي برید پاړه د بی طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. که وختو د افغانستان پاړه ځینې نور ریپورټونه هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د کرونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي درملنې لامل د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. که تر پایه راسره وي د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه بل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع لپاره د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د پینټاګون وایاند خبره د هغه سوال په ځواب کې کړی چې آیا تاسو په تهاجمي حملو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپلې تهاجمي حملې د طالبانو په وړاندې پیل کړې دي. فیروزه عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
ډیر زیات مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هم مهاله د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو نه د دفاع لپاره به خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان توماس کمبل ویلي چې د هوکړې لمخې ک طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپل دفاعي حملو ته دوام ورکړي. خغلی کمبل دا خبره د ازادي رادیو د هغه پوښتنې په جواب کې کړي چې آیا دوی به په تهاجمي بریدونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. هغه همدارزو ویل هغه ډول چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي کته هم دا یو طوفاني او لوړه ټیټه جاده ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لار ده. لدې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غنی د امر لمخ د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیرای پوځي عملیات په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص هوایي برخه کې په میدان د معارضې کې او د عملیات ترسره کېدو پر وخت ډېر زیات ګټور دی، او اوس وروسته د دې نه هم د همکاري او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ ترې منندوی یو.
له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي تړون له مخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد الضرورت دی چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دومره قوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایه کړي. نو ضرورت شته د دوی شتون نو بدن.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپلولو امر ورکړ. د ولسمشر غنی د غامر په ملي او نړیواله کچه بیلابیل خبرګونونه راوپرول، ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د سولې پروسه اغیزمنه کړي او په افغانستان کې د جګړې د زور اخیستو لامل وګرځي. زلمی خلیلزاد، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ یو نظامی گزینه نسته، بلکې دلته به سیاسي حل لاره او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو تر ټولو ښه او غوره لاره وي. بلانسه
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له فیروزا عزیزی مننه کوو چې د امریکا د دفاع د وزارت وروستۍ څرګندونې را سره شریکې کړې. له فیروزې سره پاتې کیږو. د په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی به د ضرورت په وخت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ ته دوام ورکړي. دا پینټاګون وایاند دا خبره په دا غسوال په جواب کې کړی چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړئ او کنه. د پوځي چارو پو عبدالباری عارض وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبانو او افغان حکومت سره داسې تفاهم رامنځته کړي څو د سولې روانې خبرې اترې موثرې تمام شي. له ښاغلي عارض سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ځینې پوښتنې دي.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص بعضي خاص قطعات جوړ شوي دي چې د ظرفیت لرونکي دي او د عملیاتو توانمندي لري، خاصتا شپني عملیات اکثره په ډېر منظم شکل باندې مخته وړي دي. توانمندي ته خو داسې دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کیږي. کدا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډېر بری اثر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی دی، د تاسو له نظره پراتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کیږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو سیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطه سوې نه وه، اوربند نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لوی ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی، د ولسمشر هم امر کړی چې باید تعرضي حالت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل کا، د سولې پروسه هم اغیزمنولای شي؟
په یقین سره د سولې پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقاتو چې د امریکا او طالب تر مابین شوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې یو عمل رامنځته شو. حتی سوې تعبیرات هم په دې حقله باندې موجود دي یا داسې تورونه لګول کېږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه واقع بولي.
خان وارث اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل خپل رنگ ولري مؤثره تمام سي.
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څنګه په دې موضوع کې دخیل سي او د دواړو طرفو تر ما بین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنگ بیرته له منځه ولاړ سي او هغه مندرجات چې په دوحه کې سوي دي چې اساس یې هغه د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بیرته شروع سي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ سي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص سي.
دا پوزي چارو په عبدالباري یارس وو چې د فیروزی عزیزی د پښتنو په جواب کې خپل نظر څرګنداوه. زموږ غلا ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اجمل تورمانی د خبل استودیو وړاندې کوي.
د بلخ ولایت د پمبدانی او نباتي غوړی شرکت خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې پروند جمعې پورس د یاد وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال، د ازبکستان جمهوریت سفیر خغلی یادگار او یو شمیر نورو چارواکو په حضور کې ازل بیا پرانیستل شو. د خغلی مسجدی په وینا د بلخ ولایت پمبدانی او نباتي غوړی شرکت یو تاریخي فابریکه ده چې فعالیت د تاریخي مثبت ذهنیت جوړولو ترڅنګ د کرنیزو تولیداتو د ودې د کارپوند لامل ګرځي. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وی اوس مهال یاده فابریکه کې یوازې شل تنه کار کوي، خو له فابریکې بهر سلګونو بزګرانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دی وی چې اوس مهال دغه شرکت د اتو تر لسو تنو غوړیو تولیدات لري. د مالی وزارت وی د وخت په تیریدو او د دې فابریکې غوړیو ته د بازار موندنې وروسته به د تولیدات ظرفیت له سلو څخه نیولې تر یو سلو پنځوس تنو غوړیو پورې ورسیږي. د افغانستان ترانسپورت وزارت په روسي څو ورځو کې له قزاقستان او ازبکستان هیوادونو څخه 1015 واګونونه خوراکي او ودانی سوکي وارد کړي دي. ترانسپورت وزارت مرستيال بیان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د قینی تورغونډي او ایراتان بندرونو لري تیرو 15 ورځو کې له 4000 ټنو زیات واردات کړي. د خغلی حقشناس په خبره په دې وارد شوې توکي کې شاوخوا 1500 ټنه تیل، 3000 ټنه غاز، 1500 ټنه وړه، 5000 ټنه غنم، پکسو جلسن غړی او 2000 ټنه ودانی ستوکي شامل دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د افغانستان بندرونو د نورو ګاونډیو ودونو د بندرونو پرتله نه دي تړل شوی او سوداګریزي چارې خي پر مخ روان دي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی آثار پر وړاندې په دې توګه بد دي کې یو امریکایي ډالر شپږ یا افغاني او 50 پولا، یو یورو دوه یا افغاني او 50 پولا، یو سودریال نونه سفانه او 50 پولا، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ هم 4500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه وا اجمل تورمان در وره ول. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي، درملنې او د کووید 19 ناروغۍ لامل درامنسته شو اقتصادي ستونزو په خاطر د یوې لویې سترې بودیجې لایحه تصویب کړه. په استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو دا لایحه په داسې وخت کې تصویب کړه چې د کرونا وایرس سربیره د ماشومانو د یوې اخیستونکې ناروغۍ په اړه متحده ایالاتو او اروپا کې اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په رپورټ کې له احمد شي براولو.
د امریکا اساسو جرګې د کورونا وایرس په خاطر د 3 ټریلیون ډالر او بل لایحه ته جمعې پورس تصویب کړه، او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د یو ټکر زمینه هم برابر کړه، ځکه چې په سنا کې هم واک د واکمن ګوند جمهوري غوښتونکو دی. اساسو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراټانو دی، نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیايي سیستم د بهتر کېدو لپاره تصویب شوې ده. د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسؤلانه نه وي چې د دې لایحې مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایرس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6000 ډېر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغۍ وژلي دي، او په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1,400,000 زیات شوی دی. د امریکا په ډېرو ایالاتونو کې اوس داسې نقش لیدل کېږي چې نوی کسان نسبتا لږ په کورونا اخته کیږي. د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او په روغتونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کیږي، خو په تېرې یوې اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 زرو ته رسېدلی دی. په نوره نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي. تر اوسه د کورونا ویروس په برخه کې ډېر شیان څرګند نه دي. دا لا معلومه نه ده چې پر دې ناروغۍ چې څوک اخته شي منفي اغېزې به یې تر ډېرو وي یا دا ناروغي نور داسې عوارض رامنځته کوي چې اټکل یې نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې دوی د کووېډ-19 ناروغۍ او وې نادرې التهابي ناروغۍ ترمنځ چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې ماشومان وژلي دي او ماشومان پرې اخته شوي دي د احتمالي رابطې څېړنه کوي. په ګڼو هیوادو کې د ماشومانو د دې ناروغۍ د ورته اعراضو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادانوم ګبریسوس وایي له لومړنیو راپورونو داسې ښکاري چې دا د کاواساکي په نوم د ماشومانو ناروغۍ له کووېډ-19 سره مرتبطه ده. تیدروس په ټوله نړۍ کې له روغتیایي متخصصانو وغوښتل چې ډېره پاملرنه ورته وکړي تر څو د دې ناروغۍ بشپړ علایم وپیژني.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس یو بل موضوع چې د افغانستان او د وروستیو پیښو سره تړلې موضوع دراغلو. طالبان وایي د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د برید په اړه دی به طرفه او بې پرې څېړنه وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شن بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه ردوي، وایي چې ډېر سر به دوی د خپلو اعمالو سزا وویني. د کابل په برچی سیمه کې په روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید کې 40 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. اجمل تورمان یې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچی سیمه کې پر ملي سلبستریز روغتون له وسلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته په وستولی غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې د دغه وحشانه حمله تر شا د مغرضو کړیو لاس دی، باید بې طرفانه څېړنې وشي تر څو د دې پیښې تر شا اصلي څېرې معلوم شي.
خو نو موري دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د سه شنبې په ورځ وسلوال برید وشو چې 40 کسان پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او دوه نوزیږي ماشومان هم پکې وو. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په قتل عام کې ښکیل دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وښي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واوښته. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان د کورنیو چار وزارت بیا که څه هم په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه راتوي. د دغه وزارت ویاند مروا امینی وایي طالبان به ډېر ژر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډېر ژر به ترهګر طالبان چې دا شان بریدونو لپاره بستر جوړوونکي دي د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستریز روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشري ضد جنایت یاد کړ.
آزادی
رادیو دولسنی منځنۍ چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
په پاکستان کې سیاسي فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند او ځواکمن پاوز تور لګولی چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوز لپاره پر واک ولکا ستونزمنه شوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوز غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکی احمد تکل دروري.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 43 کلن تاریخ کې له نیمې پېړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي احیا شوې او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوې. له دې لوی بریا لس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15,000 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپله کمزوري حکومتولي پټه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوڅانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي. او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاوه چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري. په واشنگتن ډي سي کې ډېر څېړونکي د وډرا ویلسن د تحقیقاتي مرکز شنونکي مایکل کوګلمن بیا په دې باور دی چې په 13 ترمیم کې بیا تغییر راوستل به هغو سیاسي ځواکونو ته چې له مودو راهیسې د ځان لپاره د پل ایښودو د ځای په لټه کې دي د سختې ماتې په معنا وي. د کوګلمن په وینا 13 ترمیم هغه لویه لاسته راوړنه ده چې په پاکستان کې د ځواکمنې ډیموکراسۍ احتمال څرګندوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ په خبرونو کې خبرو شوي رپورټونه، خبرونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله له تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ور بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل فریبا ظاهر یو.
افغان چارواکي په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرجوب لیدوشتو خبر ورکوي. د 203 تن در قلو اردو چارواکي ویلي چې 9 تنه طالبان نن شنبه سهار وختي هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د مچلغو بند پر امنیتي پوستو برید کړی وو او د هوایي ځواکونو په ملتیا په شاو تنبول سول. په دې نښته کې د چارواکو په خبره څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا د 203 تن در قلو اردو د رسنیو د څانګې مسؤول ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې هم 15 تنه طالبان د افغان ځواکونو په یوه کمین کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو درویشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استولې پیغام کې په دې اړه وویل چې د ملا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره یو ځای سو. په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونوت پرون د می په 15 په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل دا حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سره وه. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس پیدا کیږي نږدې 302,000 کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوي دي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون د مې په 15 وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا ویروس په اړه راپور جوړوه د موټر په ټکر کې مړه شوي او بل په سخت حالت کې زخمي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون د مې 15 د خبر سخت خوښینونکی بللی او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نسو اوریدلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو د ازادي راډیو د دې سات 19 پروګرام ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي چې د نشې موادو په اړه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له خاطر پر دې څخه د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 100 کیلوګرامه ډیر نشې مواد ونیول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړي ګام کې پولیسو د موټر د تلاشۍ پر مهال 98 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیاڼې ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دوهم ګام کې پولیسو 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. په دریم اقدام کې پولیسو 11 کیلوګرامه چرس له خوګیاڼې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر مهال ونیول. د نشي موادو د دریو پیخ په تور 15 تنه نیول شوې دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ د قاچاق پر مهال 2 تنه ونیول شول. د کورونی چار وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پولیسو په زرنج ښار کې 2 تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفری بکسه کې 15 کیلوګرامه تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او به پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوی قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوې دي. په فراه ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د نشه یي موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فراه ولایت د امنیه قمانداني وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو دوو میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیولې دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولې دي.
یک مزمین مواد مخدر،
یو مشکوک شخص رونیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل یې چې هلمند ته قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د ښیښې په نوم نشه یي مواد زندان ته یوسي او بیا پر زندانیانو باندې خرڅ کړي، خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشه یي موادو د خرڅلاو له امله شکایت کوي. د کندز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډیری ځوانان نشه کوي. په تیره بیا د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ ډیری خوري او د دې ګولۍ خوراک مخ پر ډیری دودی. دوی وایي چې په کندز کې دا نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي خو پولیس یې مخه نه نیسي. مګر د کندز ولایت د امنیه قمانداني وین هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد ښکاره خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشه یي مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم نمی‌سنجیدن و اونا رو به منصه اجرا میگذاشتن تا اینکه جلوگیری میشد از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سش کال بیا ډیر کوکنار کرل سوی خود کوکنار رو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملي سوی.
بازارونه مزارونه ګر را باندې باندې اوري نو برچ مولا تاریخ ونه کړم مولا چی شو.
په غزنی ولایت کې د محتاجونو د درملنې د 50 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای سي.
هغه د بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، د سره به هم مشوره وکړو.
اوس پرونه د کوکنارو د کښت په اړه ولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي سوی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. ښه لاره به دا وه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سږکال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي. او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتیجه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپله وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پولیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هغه امکانات چې په واک کې درلودل وکولای سول چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې 1540000 هکټاره مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي. دا کار له نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې یو مؤثر ګام دی او دا بهیر دوام لري.
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان عملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملي شوي وای خو نه دي عملي شوي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم ودرید. د ولسي جرګې غړی فاروق مجروح وایي چې د نشه یي بوټو کښتونو نه اړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
چا چې سږ کال کوکنار کرلی دي نو تاریخ یې هم ځینې راټول کړي دي. په حقیقت کې یې دا تاریخ خرڅ کړي دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار اړولو په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري.
که رښتیا دا اراده او پلان درلودی چې د کوکنارو کښتونه واړوي او یا یې کم کړي، نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوی وای. خو اوس دا کار ونه شو.
ښاغلی مجرو وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشه‌یي موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولی شي د نشه‌یي موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څېړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بې وزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري، خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي، خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دي بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جې خاطر باندې کرلي چې دلته په افریقیا نسته، وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضې ده او لږې درې کېږې، نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو.
نو
سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک کې نه لري، خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړي چې کروندګر نورو حلالو کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست ته متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول سوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چې تر تریاکو تر ناروا کښت کرلو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورني اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی سي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توصیه سوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې محسوسې دي.
ژړۍ تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اوریده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل سوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي سوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو
او د یک شنبه د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یا په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د محتاجینو د درملنې روختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول د نشي موادو محتاجین ډیر دي. خو د دې محتاجینو د درملنې لپاره یوازې 50 بسترز روختون د محتاجینو درملنه کوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري، په څه ډول د محتاجینو درملنه کوي، او د محتاجینو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روختون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روختون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د معتدینو د لیاج دپاره څو امکانات لرو، هم تداوي امکانات لرو، هم د غذایي موادو امکانات لرو، هم د اوسېدا دپاره یا د بودیباش دپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیماتو دپاره امکانات لرو.
په دغه روختون کې د څه ډول معتدینو علاج کیږي؟
په دغه روختون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 18 نه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات در خلق تکیگی، یو یه منگو کورانه تدوی لرو یا درمان نلرو، او بل بستریز خدمات لرو. پا کورانه تدوی که منگو ناروغان تا دوا ورکو ده اتا یا لس ورز ده پرا به بیر تا دوی رزی اما اگه ده 15 سال ورز پرا چی منگو بستر کهو ده پا دوامدار شکل ده پیوه هفته که سالور رزی منگو سر بستر کهگی. بیا ده سالور هفته نورز تا د درې میاشتې لپاره تعقیب کیږي، تر تعقیب لاندې نیول کیږي، د استادانو له خوا نه د تلیفون په واسطه سره یا د خپل رضایت د پیوازونو په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تعقیب نشو. او بل داخلي خدمات دی، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 سال وروسته لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 سال وروسته کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغان ته د درد لپاره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غان لرو، او همدارنګه نور زمموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زمموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو یې چې د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب د درد دواګانې اراز پر رزي دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه د تخته تدوي کوو. بیا ورسته د بستنوي مرحله ده یا ریهاب چې ورته وایي، دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونه ده، بلې دویمه مرحله ده ورسته ده. دا د 15 نه تر 15 د شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات هم ورسره ورکو، د استادان له خوا نه مشورین له خوا نه ورکول کیږي، او همدارنګه د 15 درش نه تر 15 سال ورځ پرې هم دغه تدوی ورته شي کی ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل بدای د منتدل ته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. ان تر یو کال پرې دغه ناروغان موږ تعقیبوو، یا د تلیفون په واسطه سره یا دوی خپل دلته راځي، د موږ سره رابطه نیسي، چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو، که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري موږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، همداسې داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمن جمنازیم هم کوی چې دي سپورت، نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تپریګم ورته لرو، مثلا پارم دوی کوی شي، چاکای لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې فعالیتونه اجرا کوي.
د دې ترڅنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د اومند نارینه لپاره دي، خو هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي،
یا په خپل خوا خدل تر شي نو مونږی کورانه تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو بستریز خدمات ورته نه لرو.
هغه خزینه نارغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره د نارینه لپاره نو مونږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه معتدین را پیدا شي مونږی هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز مونږ په کابل کې ډیر دي. مونږ د لپاره د کورانه درملنه هم لرو خو ډیره کمه. خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کې مرکز ته مرفي کوو دغه ناروغان چلته او موږ پاینده کې کوشش کوو چې د زنانه د پرې و بستري شپخانه هم په غزنی کې جوړ شي ځکه چې کچېر زنانه ناروغان را پیدا شي موږ نشي کولای چې ډیر زینته ویلګو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره نو د موږ دغه کوشش ته چې پاینده کې د زنانه د پرې و بستري شپخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پرې د موږ د صحوی ټیم اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی او مونږ هم اکثره بعضی خزم مرکز ته مرپی کړی دی او بعضی هغه خزه چې غوړي چې د اورپې د کلچر په اساس سره چې دوی حالت لر نشي په پکور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب ځین متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخ کوي په غزنی کې دغه ډول متادین وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنې کې د مواد خرڅلا ډیره ده بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کم ده او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شپخانه ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغي باندې اخته نشي خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي.
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شپخانه ته راولي چې دلته بستر شي ځکه په شپخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاط برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شپخانه سره دوی اړیکه ونیسي خپل متادین راولي دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب ستاسو په شپخانه کې تاسو کیسه نه خونه را مستسوي چې د یاد متادین په خپل بدننه په کورونا اخته شوی او یاد سي چې لبان د کوم متادین تازه راغلی اخ په کورونا خو تاسو پیش نه تایید شوی؟
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی خو کچیرته موږ وو پېږو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مرپی کوو هلته ریفر کوو چې دا غلطه علاج یالته وشي. اول د کورونا علاج وشي بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي ځکه چې د کورونا ناروغي دا یو ډیره خطرناک ناروغي ده د ته یو پاندېمیک ناروغي وي د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې صدا څه ده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی دی. دا چې فرید په څه ډول ناروغي اخته شوی دی اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا د ته ظالم باد دی نږدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فری جانه بخت مو تور دی بل ځای خو نشته په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا ګل خبره دی وکړه راز خپل نشه شروع کو دا د پوډر مې تیار وګڼی دی ته دستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپل د پچکاری بمبر نه لري؟
بلا بمبای چکو بابا دقا یوا بمبا زما استاد دوارو بس دا
وان لکا چه دا پودر و پوده رانی سی یوا بمبا هم رانی سا چه موتر خو نده چه وزنی ورده نرسیگی یو پینزا و غانه واری یوا بمبا لی پورا یو کال بس دا
یار بریا لیلا لا توست پیچکاری پر یو بمبم دومره بخیلی که
بخیلی نکم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گت خبر کوم
ولی زست سوداگر یم چی تو زما دا گت خبر که
مطلب می سوداگری ندا
نو مطلب دی چی شده
ما ویل ناروغ که گی سورا ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا
خانده ما زرشتی در توایم زخواستنم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خراباوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا تا زرابم بدا دا یو کال کیگی چی ززان تا ورباندی پیچکاری کوم کتی استعمال کی نزمان ناروغی تا تان درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا دمزی سمرا دووه چی نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاکا کوما زوام چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوشی چطی خبری دی زده یو کال کیگی چی کرده یو او کرل بل چانا پا مر اخلم و پودر زن تا پچکاری کم تمیمین چینج بلام نیمواله
زنو چه زمان خبره نمانی داده بمبا وخلا
راکا تونده بگا چه زیزان توله گم یارا چه زن خماری منو
ده پرید پلاغی و خبره می در تکولا
خوایا سنگ خبره دیرا تکولا
ما ویل اوز خوب فرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو واده سر بی پام یو پو بلسی خوشحال بسی بیا با دی غملالر و پودر و تا مخه نکی سنگ دی خواخه دا
خزی بیخی می خواخه دا ما هم دا چرت و حلیو
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوارو کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر ویسی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دل تا پدر توشک که نه
دغا بالک تا تکیا وکا زوی استره بایی
نه مرکه بالک تا تکیا نکم
خواه زوی فرید سنگاو
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو هفته وروسته کورت بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خزوی هم داوز دی مور یو خبر یاد کرده خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون دی زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وایا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را خکار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدسی بیا چه بلا ده
ایدس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو ویل چې دا مریضی د وینې لارې ورغلې ده پودریان اکثر وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پودری په ایډ سخته وو فرید داغه پودری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه وو
اوس بد نه وو
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کیږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا دغه ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغه ناروغی ولری
فرید خو مللاس اوت د بل د لور جوان والے بلوی لاس تا واکو
نو تاله ډاکټرانو پختنه او نکړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پختنه به وکړه ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوي داسې وګړي چې فرید دور زبوک سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدای دغه دې نه شو بلان زمونږ د وطن نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.